دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د ډله ایز امنیتی تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده د ترهګرۍ او مخدرو موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د ډله ایز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي وایي د منځني ختیځ هېوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدرو موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې د دې سازمان د عمومي منشي په حواله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه کړې او د سیمې او افغانستان په اړوندو مسایلو یې بحث کړې. زماده د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه به د دوشنبې په ورځ ترسره شي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د داعش اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهغه غاسمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش اسلامي دولت ډلې ګواښ تر ډیره له منځه وړي. افغانستان په تیر 2024 کال کې د 25 میلیون ډالرو په اندازه 12,500 ټنه کبان له بهره وارد کړي او نږدې همدومره یا 15,000 ټنه په کور دننه تولید کړي. که څه هم اوس د واردېدونکو کبانو په اندازه په کور دننه فارمونو کې هم پالل کیږي، خو ځینې پالونکي وایي دا امکان شته چې په کور بسیه شي او په میلیونونه ډالره چې بهر ته ځي وسپموي. په تیر 2024 کال کې ډیری کبان له پاکستان، ویتنام، ایران، چین، متحده عربي اماراتو او ترکیه وارد شوي. د پښتون قومي جرګې غړو پلویانو او د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو په خیبر ضلع کې د خپل یو مشر ملک نصیر کوکېخیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ مشر علي وزیر په ګډون د نورو زنداني فعالانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي جلسه کړې. د پښتون قومي جرګې په نوم جوړښت د 2024 کال په اکتوبر کې د غورځنګ په کوربتوب د پښتنو د حقونو لپاره د شوې پراخې درې ورځنۍ جرګې پر مهال جوړه شوې وه. د فبروري 9 جلسه په جمرود کې د خیبر له تاریخي دروازې سره نږدې وشوه چې پکې د پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو ګډون کړو. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وای ایران چمتو چې له متحده ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. عراقچی پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، و نه دا چې هغه دې د سختې ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بندنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلاره یې بې پروایي وبلله. د لبنان په ختیځ کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې شپږ کسان وژل شوي. د لبنان دولتي خبري اژانس د لبنان په ختیځ کې جنتا خر ته نږدې په شعاره سیمه کې د دښمن د بیپلوټ الوتکې برید یاد کړې او ویلي دي چې په پایله کې د شپږو کسانو پر وژل کېدو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې اسرائیلي جنګي الوتکو د لبنان په بقا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د حزب الله د فعالانو یو ځای په نښه کړو. پوځ ویلي چې دغه برید وروسته له هغې وشو چې ترهګرو د ترهګري سازمان اړوند د ستراتیژیکو وسلو د تولید او ذخیرې په دې ځای کې فعالیتونه ترسره کول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي نه ده تایید کړي چې دی به راروانه اونۍ د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. ویلي دي چې دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ یوه ډېره بوخته اونۍ وي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دی ممکن روانه اونۍ له زلینسکي سره وویني او د کتنې ځای یې هم واشنګټن ښودلی او ویلي وو چې کیب ته ولاړ نشي. د ټرمپ له دې څرګندونو وروسته زلینسکي وویل چې دوی تل له ولسمشر ټرمپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لاتوانیا او استونیا خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک شبکې څخه چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د یادو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند شول او په 2004 کې د اروپایي اتحادیې او ناټو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه د روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. جمهور رئیس ټرمپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم سره د لیدنې پر مهال کړې دي او زیاته کړې چې دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي و چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریښودل. د بلې خوا طالبان وایي چې په ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ سته هلیکوپټرې چې امریکا ورکړې وې افغانستان ته وسپارل سي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتشو پوځي تجهیزاتو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه د جمعې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په سپین ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډې خبري غونډه کړې دي. ټرمپ زیاته کړې چې د غوښتل د امریکا پاوز پیوړی وي او پر وسلو لګښت لیواله دی، ځکه چې د پاوز ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي.
ما د خپل کار په لومړۍ دوره کې پاوز بیا جوړ کړم. موږ ډېر ښه کار وکړ. په ډېره سادهګۍ موږ د تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پرېښوده چې د دې لپاره هیڅ دلیل نه و. د میلیاردونو ډالرو په اندازه وسلې وي، خو دا زموږ د وسلو یوه کوچنۍ برخه وه.
ښاغلی ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړي چې ازبکستان هغه و بلک هاک هلیکوپټرونه چې افغان پلوټانو په 2020 کال کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم ازبکستان ته وړي وي، متحده ایالاتو ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت په ویلامې کې امریکا ته دغه الوتکو پر سپارلو اندېښنه ښودلې وایي د الوتکې د افغانستان ملکیت دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خپل کارکونکو ته د وینا پر مهال ویلي چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر د 8 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسؤلیت واخلي. هیکسټ د افغانستان د جګړې په اړه د حساب ورکول ژمنه هم وکړه.
زه کولای شم چې د امریکا د کمزوري په اړه بحث وکړم. هغه څه چې په افغانستان کې وشول مونږ باید مسؤلیت په غاړه واخلو. د اکتوبر په 8 نیټه چې څه شوی او یا په اوکراین کې جګړه ګډوډي هغه وخت رامنځته کیږي چې د امریکا د ځواک درک بشپړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر په دی وینا کې د پاوز د مورال بیرته راژوندي کول، په پاوز باور بیا رغول او د غواخونو په وړاندې د مقابله لپاره د پاوزي ځواکونو په بیا رغونه ټینګار وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د فبروري په 10مه به د دغه شورا غړي په یو غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش د ډلې د غواخونو په اړه خبري وکړي.
افغانستان خپل د فقر سره مخ ده. داعش ته عسکرګيري په افغانستان کې ډیر ساده ده. خلک خلکو ته کدوې په یو عادي اندازه باندې معاشور کی کې دای شي ډیر کسان و داعش ته جذب شي. ملل متحد تشویش هم داده چې داعش په اقتصادي لحاظ باز زیر متدسرسي پیدا کړې ده چې اقتصادي بیس او منابع ډیره قوي ده.
سره ده چې طالبان تل ویلي داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو د طالبان د حکومت ځین نورو مخالف وسلوالو ډل ترڅنګ داعش ډله د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشه. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورچونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د جاپان صدر اعظم سره د لیدو په مهال وویل چې د امریکا او جاپان اړیکې د یوې نوې زرینې دورې څخه تیریږي. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه متحدین او مخالفین یو ډول حیران او وارخطا دي. پام وکړئ، د پیتسي ویدا کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړې ته.
اکثر جاپانیان سپین ماڼۍ ته د شیګیرو ایشیبا د سفر او د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو په اړه اندېښمن وو، خو داسې ښکاري چې د جاپان صدر اعظم د اړیکو په جوړولو بریالی شوی دی.
کاشکې زه هم ستاسې په څیر ښایسته وای.
ایشیبا ولسمشر ټرمپ وستایه او وی ویل چې هغه د ټرمپ د نه ستړي کېدونکو روحیې څخه الهام اخیستی چې حتی له برید وروسته د ټاکنو د ګټلو ماموریت یې هم بشپړ کړ.
تاسو به خپل هغه نوښت چې امریکا یو ځل بیا با عظمت کوي تعقیب کړئ او نړۍ ته به د سولې د راوستلو لپاره خپل هڅې دوه چنده کړئ او له همدې کار دپاره خدای تاسو ژغورلی یاست.
دواړو مشرانو د امریکا او جاپان د اړیکو نوې دور یو طلایي دور یاد کړی دی. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ تازه ګامونه نه یوازې د امریکا پر مخالفینو بلکې پر متحدینو هم فشار زیات کړی دی. د جمعې د ورځې ملاقات کې هم ولسمشر ټرمپ د متقابلو تعرفو د لوړولو خبره یاده کړه.
یو هیواد زیاتې تعرفې ورکوي، موږ نه ډېرې پیسې اخلي، نو موږ به هم متقابل ګام اخلو.
خو د جاپان صدر اعظم په دې موضوع د څه ویلو نه ډډه وکړه. د امریکا او جاپان په اړیکو کې یوه مسله د امریکا په پیټرزبورګ ښار کې د اوسپنې د فابریکې د اخیستو د جاپان غوښتنه هم ده چې 15 میلیارد ډالر قیمت لري. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپل دوري اخیری ورځو کې دا قرارداد د ملي امنیت ته ممکنه ګواښ په سبب رد کړی وو، خو اوس ښکاري چې د ټرمپ اداره په دې اړه خبرو ته حاضر ده.
دوی باید پروژې د اخیستو په ځای د پانګونې فکر ولري. مونږ یې د خرڅولو طرفدار نه یو، ځکه چې د اوسپنې دا شرکت امریکا ته ډېر ارزښت لري.
جاپان د امریکا په مختلف سکتورونو کې د پانګونې سره موافقه خودلې او د امریکا د لا زیاتو مایع غازو اخیستو نیت هم خودلې دی.
دوی په ډېر ستراتیژیک ډول سره خپل رول لوبولی دی. د جاپان صدر اعظم به هڅه هم کړی دی چې ښاغلی ټرمپ هغو مسالو ته مایل کړي چې دوی پکې علاقه لري، او دا خبره یقیني کړي چې د امریکا پوځ په جاپان کې پاتې شي او امریکا د آرام سمندر تړون ته ژمن واوسي.
د امنیت په برخه کې متحده ایالات د جاپان د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو او د تایوان په تنګي جنوبی چین سمندرګي او ختیس چین سمندر کې د چینایي تیریو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. تمه کیږي چې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ د نورو متحدینو لکه سویلي کوریا او فلیپین سره د درې اړخیزو هڅو په ګډون دفاعي ترتیبات دوام ومومي. رڼا دورانې غورزنګ، د امریکا غاک، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو آثارو په مرکز بدل کړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړنۍ اونۍ کې د خپل پلان د پلي کولو اراده لري. په دې اړه د امریکا شخ د خبریالې میشل کوین د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسې پام راګرځوه.
د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنوي اونیو کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کریپټو اسارو په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. نوموړي ډیوډ ساکس د دې کار د پرمخ بیولو لپاره نومولی دی، او ورسره یې نور اشخاص چې د کریپټو د سند سره علاقه لري هم د څارونکو په توګه ګمارلي. ولسمشر ټرمپ خپله کریپټو سکه معرفي او د دغه اثارو تقنینی فرمان یې لاسلیک کړ.
دا د کریپټو په اړه تقنینی فرمان د موږ د لپاره چې ستاسو د مشرتابه لاندې امریکا د کریپټو اثار په مرکز بدل کړو یو کورنۍ کاري ګروپ جوړو.
ولسمشر ټرمپ د خپلې لومړۍ ولسمشریزي دورې پر مهال د کریپټو اثارو په اړه زړه نازړو، خو داسې ښکاري چې د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال په دې اړه د نوموړي فکر تغییر کړی وي. د کریپټو اثارو ملاتړو د کریپټو په تړاو د ولسمشر ټرمپ لومړني اقدامات ستایلي. د ټرمپ دا چلند د کریپټو اثارو په تړاو د ولسمشر بایډن د ادارې چې د کریپټو سره یې مخالفت کولو څخه متفاوت دی.
زه فکر کوم په دې اړه تخنینی فرمان او له هغه سره ملي تبصرې هغه څه دي چې د کریپټو ملاتړي ورته په تمه وو او دوی وختل. زه فکر کوم دا یو ښه نوښت دی.
د امریکا د ولسمشر تخنینی فرمان په ملي کچه د هغو کریپټو اثارو د یوې ډیجیټلي زیرمې چې د فدرالي حکومت د قانون د ناپیژوونکو اقداماتو په لړ کې نیول شوي وي د جوړولو په اړه فکر کوي. دغه فرمان بانکي خدماتو ته د کریپټو د شرکتونو لاسرسی هم تضمینوي. د کریپټو شرکتونو د بانکونو لخوا دوی ته د بانکي حسابونو ته د لاسرسی نه ورکولو له امله شکایت کوي، خو ځینې شنن کې د کریپټو شرکتونو او بانکونو ترمنځ د موجودو بندیزونو لري کول خطرناک بولي.
دا هم د کریپټو اثارو یو تمرکز دی، او دا څه دي چې د کریپټو د بازارونو سره د تړلو ستونزو لکبلې باید موږ له نږدې وڅارو. دغه بازارونه ډیر تغیردونکي دي او د رکود خطر ته اسی پذیر دي.
خو د سپینې ماڼۍ کاري ګروپ په دې اړه د اصولو پر رامنځته کولو کار کوي.
موږ په دې اړه روښانه قانون لرو، دا به ډېر ارزښت ولري، خو باید موږ بې طرفه قوانین ولرو کوم چې نه یوازې ډیجیټلي اثارو څخه ملاتړ کوي بلکې د مشتریانو او د پانګوالو خوندیتوب هم په پام کې نیسي.
په راتلونکو څو میاشتو کې له ولسمشر ټرمپ څخه د کریپټو په اړه د خپل پلان د نورو برخو د رامنځته کولو تمه کیږي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د متحده ایالاتو د سرحدي امنیت افسران د غیر قانوني مهاجرت په اړه د ولسمشر ډانل ټرمپ د کړن لارې د یوې برخې په توګه هغه کډوال توقفوي چې قانوني اسناد ونه لري. ډېر داسې نیول سوي کډوال په کالیفورنیا کې دي، چیرې چې هلته یو ښار هڅه کوي د ایالت په کچه د پالیسیو څخه ځان مستثنا او د مرکزي حکومت د مهاجرت ادارو سره د مهاجرینو په نیولو کې همکاري وکړي. تفصیل پر پورت کې واوري.
کالیفورنیا د امریکا یو له هغو ایالتونو څخه شمیرل کیږي چې د مهاجرینو د چارو د فدرالي ادارو سره د محلي پولیسو همکاري محدودوي. یعنی محلي پولیس له دې نه منع کوي چې خلک یوازې د غیر قانوني مهاجرت په تور توقیف کړي. د دې تش په نامه پناه ځای په ایالت کې د هینټن ګینټون بیچ ښار د جرمونو د مخنیوي لپاره ځانته یو داسې ښار اعلان کړی دی چې وای غیر قانوني کډوالو ته نور پکې ځای نشته. خاروال پیت برنز وای د مهاجرت په چارو کې د مرکزی حکومت سره همکاري دا خار خوندې کوي.
کچری یو به اسناد کس یو جرم وکړي په ځانګړي توګه ناوړه جرم، زغواړم چې دا کس لدې ځای وایستل شي او زغواړم چې موږ د قانون پلي کولو حرکت چولرو تر څو خپل ټولنه د امکان تر حده خوندي وساتو، او که تاسو د وصل او همکاري دا ټکی ونه لري د قانون د پلي کولو دا کچه لمنځه یوسي نو ممکن داسې یو کس خوشی کړي چې بیرته په خپل ټولنه کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ کې کار کوي چې د څېړنو او پالیسۍ په برخه کې د مهاجرت د سیمه ییزو سازمانونو ملاتړ کوي. نوموړی وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي ګواکي کمتره خوندي اوسي.
د وار وار څېړنو نه وروسته هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي نه یوازې جرم نه زیاتوي بلکې دوی جرمونه کموي. نو دا د هنټن بیچ د ښار د سیاستوالو په اړه دا ښایي چې دوی د عامه خوندیتوب د ودې په فکر کې نه دي.
د ویس میز رستوران مالک چارلی زبلا د هنټن ګینټون بیچ د ښار د دې نوی دریز ملاتړ کوي چې وایي نور به کډوالو ته پناه ورنه کړي.
د پولو په تیردو او په ناقانونه توګه دلته پراتک دا د مخه یو جرم دی چې دوی کوي. تاسو قانون ماتوي او دا د منلو وړ نه ده. زه دلته له قانوني لارې راغلی یم. ما سم کار وکړ کنه؟ ما په قطار کې د خپل نوبت انتظار وایست. ما خپل پورونه ادا کړل او دولس کاله وخت یې ونیو چې د امریکا تبع شم.
په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون یو مدني سرغړونه ده، نه یو جنایي جرم. ناقانونه راتلل یو ناوړه عمل دی، خو له هېواده تر ایستلو وروسته بیا بیرته په غیر قانوني توګه راتلل یو جرم دی چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا هم لري. د کالیفورنیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور انی لای وایي د هنګنټون بیچ دا اقدام چې ځان نور د کډوالو پناه ځای نه مني یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې دوی د قانون ځای پلي کوونکي نشي کنټرولولی.
د ښار لخوا دا اعلامیه به محدود اغیزه ولري، ځکه چې ښارونه خپل زندانونه نه لري، بلکې دا زندانونه د اورنج کاونټي په نوم د ولسوالۍ د پولیسو قومندان کنټرولوي چې یو بل تصمیم نیونکی دی.
کله چې کالیفورنیا ایالت په 2010 کال کې کډوالو ته د پناه ورکولو خپل قانون نافذ کړ، د ټرمپ ادارې په محکمه کې دا استدلال کاوه چې دا قانون د مرکزی حکومت د مهاجرینو د څانګې د چارواکو په کار او قانون په پلي کولو کې مداخله کوي. د استیناف یو محکمې د ایالت په ګټه پریکړه وکړه او د متحده ایالاتو سترې محکمې قضیې ته بیا کتنه رد کړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ژمی موسم په افغانستان کې د نورو افغانانو ترڅنګ د معتادینو لپاره هم خطرناک شمیر کیږي چې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان وي او لاس نیویته اړتیا لري. تازه په کابل کې وی رضاکار ډلې د درمنن لاندې معتادینو سره د جمپرونو او کلوشو مرسته کړې ده. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورت را لېږلی.
د امید کمپ په کابل کې د معتادینو د درملنې دویم ستر روغتون شمېرل کېږي چې د 2000 معتادینو د درملنې او حرفوي او مسلکي زده کړو ظرفیت لري. د یوې رضاکارې ډلې غړی وایي چې په دې مرکز کې معتادینو سره مرسته کوي او دا یې درېیم ځل دی. په دې ځل کې پرې زر ګرم جمپرونه او 200 جوړه کلوشي وویشلې.
د هوا سړې دو سره سم منګ زردانه جمپرونه ورسره 200 دانه کلاوشي دوی ته راوړی دي. دغه لړۍ به د دویمه مرحله ده. اوله مرحله مو هم توزیع لرله، د مرحله کې بیا هم توزیع لرو. هوا سړې دو سره سم موږ وغوښتل ترڅو د دوی سره په دې بخش کې همکاري وکړو، چون په دې شفخانه کې داسې ډېر مریضان شته دي چې په دې اساس شرایطو کې ګرم لباس او ګرم کالو ته ضرورت لري.
د خغلی احمد زی په خبره هڅه کوي چې روان جمی موسم کې دلته بستر معتادینو د چي وسمهالې شمیر تر شپږ زرو دی او رستر بلې پډېر دودي تاو د خواړه او لباسونه برابر کړو او همې خونی ګرمې کړو. د تداوی لاندې معتادینو امریکا اکثره خبرې کوي چې ورسته واورو ډېر اخني کړي وا او د دوی گزاره ګرانه بچي. له دې مرستي خوخي وو چې له یخنۍ به یې وژغوري.
نه یې تیره جمعه په کابل کې واوره شوې وه، ډېره یخنۍ وه، په ډېر یخنۍ حالات کې وتلو او داسې تمانځه ته به راتلو. اوس الحمدلله دغسې جمپرونه چې دلته کومک کېږي د دوی څخه زیات منندوی یو، دغسې غوښتنه لرو چې یو څه بوټان موږ سره کومک شوي دي او نور مننه دوی نه دا غوښتنه مو دا ده چې کمپلونو په ارتباط باندې بسترې د دوی د لحاظه کېږي، ځکه دا بې ځایه نه زی اجر الله، اجر د الله سره ده.
دا ورور موږ د فار ازښت ډېری ضروری وي، ځکه ژمی وه، یخنۍ وه، یخ وه، دلته دا خلک له یخ سره ډېر په تکلیف وه. نو دا مرستې دوی موږ سره وکړل، دوی نه یو جهان مننه چې دا جمپرونه او کلاشې موږ ته راکړلې، دوی نه یو جهان مننه، ځکه د موږ پښې او ځنونه هم اوس له یخنۍ نه بچ شول. نو یو جهان مننه، دوی نه ډېره مننه کوو هر چا چې دا مرسته کړې ده. نو الله دې وکړي چې بیا هم دغسې په یخنۍ کې د یو بل شي مرسته هم موږ سره وکړي، لکه کمپلې او شیان چې دي.
وخت طالبانو در رسیدو وروسته افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې هم نړیوالې مرستې بندې شوې دي، چې د معتادینو په خبره روغتونونو کې کافي امکانات نه لري او دوی په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
او د هنر په ډګر کې یو داسې افغان کورنۍ چې څلور نسل یې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی، لا هم د هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت کوي. د استاد نبی ګل مسی یونس جیلانی وایي د درو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره په اسلام آباد کې له خپلو پنځو زامنو سره موسیقي ژغوي. نور حال د مسکا ساپی پر پورت کې واوري.
د غاڅلور کلن کوچنی تبلغه غوون کې سوهیب نومیږي، چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړو سیدی. استاد نبی ګل سل کال وړاندې رادیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده. یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی. د جیلانی نیکه، پلار، ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي.
ټولو دوستانو، ټولو ملګرو ته، ټولو دنیا ته معلومه ده چې زموږ وطن ته پردي خلک راغله او پردي انانات راته راوړله، او زموږ موسیقي هنر د دې لپاره د منلو وړ نه دي، او یوڅه د شریعت د لارې دوی د ازمون موسیقي آرام غني. نو ځکه مونږ نو وخت چې دې سره څه مخامخ شو، دې مونږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه، دا آرام دی او دا حلال دی. نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی، خو په دا خاطر مونږ وطن پرې خو.
صاحب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای، خو په تبلیغ غوولو کې ډېر مهارت لري.
انا قد ستاي مش شيخ اكو مش
بچيكيز دي
بچي بنجيلاني
ولا شورناتي دي بابا بچيكيز دي
بچي بنجيلاني
طبلا راسكيو غرفتي
هادي الياس
صاحب جان چه درګردو وړو کې دی او کشر دی د څلور کلو دی. دې ماشاءالله ډېر ښایسته تبلغه کوي او ډېر ښه استعداد لري. دې ته چا نه دی ویلي چې ته تبله څنګه غږیې، څنګه باید وغږیې. یو غر کس یا یو هغه کس چې غواړي موسیقي زده کړي، زه فکر کوم چې په شپږو میاشتو هغه دا دنو یا ناو یا کت دا نسي غږولې. او دې ماشاءالله مغولی، دادرا، گدا، تنتال، آر څنګه غولش.
یونس جیلانی وای د پاکستان امنیتی وضعیت لکه بل خپل فعالیتونه په سمتوګه نشي تر سره کولای.
زه چې دلته راغلم، از ما زیاتره پروګرامونه به په کوټه کې وو. نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي، نو دا تګ راتګ زما لپاره ډیر مشکل دي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.